السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناستې. دا او نور موضوعات تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تمشي چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن پر د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو یوې نتیجې ته ورسېږي. د پکتیکا د امنیت عامر محمد اسف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل سو او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداری ورکوي له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا تمشي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو یوې نتیجې ته ورسېږي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري له دوه ویشتو اختلافي مواردو څخه پر شلو هوکړې ته رسېدلي دي.
او په دوه ویشت مادو کې یوازې په دوو موضوعاتو اختلاف وجود لري، او دا په دې خاطر هم دا چې په ټولو مواردو باندې مونږ بحث ورسیږو، دا مونږ سره کومک کوي چې په راتلونکو کې د مذاکراتو کې مونږ له مشکلاتو سره مخ نشو.
تیرونی په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د پکتیکا د امنیت عامر محمد اسف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل سو. د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د شغلې توخی موټر هغه مهال پر ماین برابر سو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشټو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان و. په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځنګړو ځواکونو قمندان خانزاده هم ټپي سوی دی. د پکتیکا والی وویل د افغان ځواکونو او طالبانو نشټو وروسته لاغه وسوي چې طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
نن سهار وختي د عوم نه یا خیلو حکومت کې چې توخونه یوه سهاره د خون په ډېر لوړ تعداد سره راغلی و چې د مونږ لوړوره او نتیجو کونه په دې باندې تعرض وکړل. تاسف سره چې په دې کې مونږ دوه نفره شهیدان او څلور نفره زخمیان مونږ لرو او د خون ته تقریبا تر 500 نه پورته مړي لري تلفات رسېدلي دي.
ډګروال محمد اسف توخی نږدې دوی میاشتې وړاندې د پکتیکا د امنیت عامر په توګه ګمارل سوی و. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مالیه وزارت وایي د روان مالی کال له پیل سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه وزارت هدف ته ونه رسید. د دې وزارت وایند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل په ملي بودیجې کې تعدیلات د دې لامل سوی چې ملي عوایدو لپاره ټاکل سوی هدف راکم سي چې اوس مهال د عوایدو لپاره 108 میلیارد افغانۍ د هدف ته ټاکل سوی دي. ښاغلی مسجدی وایي د مالیه وزارت تر اوسه پورې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. دا سال کې چې تیر کال دا وخت 103 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی و چې په خبره شاوخوا 13 میلیارد کموالی دی. زموږ غلاز د ریډیو ری د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکړی ک له هر چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی دی. قاسم سلیماني د روان کال په جنوري میاشت کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په برید کې ووژل سو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی نن پر خپل ویب پاڼه ویلي ښاغلی ترامپ زموږ د پیاوړي وژل سوي جنرال انتقام ښکاره جدي او رښتونی دی. حسین ویلي چې له هر هغه چا به انتقام واخیستل سي چې د سلیماني په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې ویلي و واشنګټن به د ایران هر هغه یاڅ ته چې د قاسم سلیماني د انتقام لپاره کوي سخت ځواب ووي. پر ټویټر د ولسمشر ټرمپ د خبرداري د هغه راپور په خبرګون کې ورکړل سوی چې وایي ایران د سلیماني د وژنې د غچ اخیستلو لپاره په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر د وژلو پلان جوړ کړی دی، خو د ایران د سپای پاسداران دغه راپور رد کړ. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان سوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا ویروس اخته سوي دي. نسو 50 زر کسان له همدې ناروغي څخه مړه شوي دي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونی شمېرې شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیرلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان شول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هره اونۍ د نړۍ په سطحه د کورونا ویروس 2 میلیونه نوي پېښې زیاتېږي. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریې کې په ځلونو نښتې سوي دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې سوي دي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 9 سپتمبر 19 اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناستې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایانده
کاری طرز العمل باندې چې ډېر کار ته سوی ده، هغه مسایل چې تر اوسه پورې نهایي سوی نه ده په هغه باندې کار.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې بحثونه به اسانه نه وي.
بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناسته دوه ناسته کې یو په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسیږو.
په غزنی کې خلک له غلچکي بریدونو په تنګ دي.
مدنی فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي څوک پښتنه نه کوي.
ورسله هغه چې په افغانستان کې د امریکا سفارت پر ځینو فعالانو د حملو د احتمال خبره وکړه. د کورونا چارو وزارت وایي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره پلانونه لري. په بهرنیو موضوعاتو کې امریکا یو وربیا سوریې ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبره او حقیقت څه دی او تاندې څنګه. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ خبرې چې د مذاکراتو پر طرز العمل ورټولې دي نن بیا پیل شوې. په پام کې و چې د تیرې دوشنبې په ورځ رسمي خبرې پیل شوې، خو ویل کېږي چې تر اوسه د غونډې پر طرز العمل خبرې روانې دي. بلخوا ولسمشر غني له طالبانو یو ور بیا د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان د هر څه په خپل راپور کې راخستی.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته وراوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم طرز العمل نه دی ورستې سوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرانیستونکي غونډه د شنبې په ورځ وسوه او ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبې په ورځ رسمي خبرې پیل شي، خو له اونۍ تیرېدلو وروسته لا د خبرو په طرز العمل خبرې نه دي ورستې سوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري د شنبې په ورځ له دوهې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو ورځني ځان وروسته به نن یو ځل بیا د دواړو خواوو له پلاوو جوړ د تماس ډله د کاري طرز العمل په وروستۍ کېدو بحثونه وکړي.
نن بیا مجلسونه له سره پیلېږي او دواړو خواوو په مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډېر کار ته سوی ده، هغه مسایل چې تر اوسه پورې نهایي سوی نه ده، په هغه باندې کار شروع کېږي.
دا چې د بحث اصلي موارد بسوي، اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. تیرونی د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په طرز العمل کې لا هم په ځینو مواردو جدي اختلافات موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف خان یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربان وکړي. ښاغلی غني د غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو په تړاو نن له ارګ نه په خبر سبی اعلامی کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس لړې غواړي چې په طرز العمل کار جر ورستای او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع د سپاجندا باندې بحث وکړي چې د خلکو هغه تشویشونه بل خوند ته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي. نو په دې موضوعاتو خبرې اوسه چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي، نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
خو دغه بهیر د جر بشپړېدو په اړه د هیلو او غوښتنو سره سره دا معلومه نه ده چې په دوحه کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو په طرز العمل او ایجنډا بحثونه نور څو ورځې وخت ونیسي او رسمي خبرې به په کومه نیټه پیل شي.
ومردل چې دواړه لوري تر اوسه په قطر کې نه دي توانېدلي چې د رسمي خبرو لپاره پر طرز العمل او اجنډا سلاسي. اسمت سرون په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له ویان فریدون خودزن سره مرکه کړې. ورڅخه یې په سر کې پوښتنه کړې چې د تماس دلو د طرز العمل او اجنډا په جوړولو کې څومره پرمختګ کړی.
موږ اوس هم په دې اخته یو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د توقع سره سم دغه پروسه مخته ولاړه شي او په دې باندې بحثونه وشي. اما طبیعي ده چې موږ له اوږدې جګړې یا عملاً اوس هم چې په جګړه کې یو موږ خبرو اترو ته کینو بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناسته دوه ناستو کې په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسېږو. نن تمه ډېره لرو چې نن د دواړو طرفونو عمومي مجلس له غرمې وروسته وشي چې په یو شمېر مسایلو باندې چې هغه تروس هم موږ توافق ته نه یو رسېدلي دي هغه باندې بحث وشي. د تماس ډله مستقیما په تماس کې ده چې څنګه کېدای شي هغه مسایل چې هغه اختلافي دي یا هغه مسایل چې موږ کولی شي اساسي بحثونو ته ورننوسي په هغې باندې خبرې وشي.
د سولې په مذاکراتو کې د برخوالو له قوله څو مسئلې دي چې لا هم پرې اختلاف شته او په څو مسلو موافقې ته رسېدلي یاست؟
اصول دفتر یا د کاري اصولو په طرز العمل کې مونږ دوه ویشت مادې لرو او په دوه ویشت مادو کې یوازې په دوو موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر هم ده چې په ټولو مواردو باندې مونږ بحث ته ورسېږو. دا مونږ سره کومک کوي چې په راتلونکو کې د مذاکراتو کې مونږ له مشکلاتو سره مخ نه شو او دا مشکلات د کېدای شي نور مشکلات وزېږي. نو په همدې خاطر باندې مونږ ټینګار دادی او د طرف مقابل ټینګار هم همدا دی چې په دې دواړو مسایلو باندې مونږ یو نتیجې ته سره ورسېږو. نو په جریان د ورځ کې به معلومیږي تر ناوخته پورې چې مونږ کومې نتیجې ته سره ورسېږو.
آیا دغه دوې مادې یا دوې مسالې چې لا اختلاف پرېشته څرګندولی شي او که نه؟
زه فکر کوم چې اوس به اړتیا نه اوسي دغه توافق له مخې چې ځکه چې توافق د دواړو طرفونو تر منځ دوامدار شوی دی. هر هغه مسایلو باندې چې موافقه کېږي هغه باید د افغانستان د خلکو سره شریک شي. تر اوسه زه فکر کوم دا به لا وختي وي او موږ کوشش دا کوو چې دا مسله داسې حل شي چې د افغانستان خلکو ته ځینې خلک لکه راست شوي نمونه ناخلي یا مناقص معلومات رسنۍ ته ورکړي. زموږ تمه او توقع د هغوی څخه هم همدا وه او په بحثونو کې دواړو طرفونو هم دا ټینګار کړی دی چې کره موافق او سوچه معلومات رسنۍ ته په واک کې ورکړل شي تر څو د افغانستان خلکو ته ورسېږي چې یوه سرګرمي ایجاده نه کړي او ځینې خلکو ته تشویش ایجاد نه کړي. تر اوسه زه فکر کوم چې پروسه ښه روانه ده. البته تر اوسه چون اساسي بحثونه نه دي شروع شوي موږ تر اوسه په اصولو او په قواعدو خبرې کوو چې د مذاکراتو لپاره وضع کېږي. په دې اړه تر اوسه ډېر کوم تشویش وړ مسله نشته.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاندوی فریدون خودزن و تیر اونۍ په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې. سره له دې چې دا د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو تاریخي ګام بلل شوی خو تر دې دمه د خبرو بهیر ورو او پت روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت تر خبرداري وروسته د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا سفارت د مدني ټولنې د بشر د حقونو د فعالانو او د پوهنې د کارکوونکو خوندیتوب ته د ورپیش ګواښ خبرداري ورکړی و. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه اعلامیه چې احتمال لري ځینې ترهګرې ډلې د افغانستان د بیلابیلو ملکي ادارو کارکوونکي په نښه کړي یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال آزادی راډیو ته وویل په جګړه کې ښکېله هر ډله مکلفه ده چې د نښتو پر مهال د جګړې نړیوال قوانین مراعات کړي.
دغه ګواښونه چې د امریکا د سفارت نه پرون خپره شوله دا یقینا موږ ته و هغه ملکیانو ته چې هغوی په هېڅ خوا کې تړاو نه لري د اندېښنې وړ ده او د بشرپالنې د نړیوال قوانینو د اسلامي قوانینو او د جنګ د اصولو پر وړاندې باندې یو بربنډه خلاف ورزي ده.
د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون د دوی په ویبپاڼه کې خپره شوې راغلي چې ترهګرو ډلو ګواښ کړی چې په کابل کې به د مدني ټولنې فعالان، د پوهنې کارکوونکي، ښوونکي، ښځې او نور په نښه کړي. د مدني ټولنې فعالان سره لدی چې پر دغه غواخ اندېخنی خی وای مدني بنسټونه سیاسي نه دي بلکې د ټولنې د خیګونو لپاره هڅه کوي او که هر ډلې غواخي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. مدني فعال عنایت الله ناصر وای
دا شوس د سولي پروسه جریان لري ځینې ارخونه د دې تلاش کې دي چې خپل سیاسي امتیازات ترلاسه کړي.
د امریکا سفارت په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا غواخ د کومې ډلې لخوا شوی دی. اعلامیه کې په کابل کې د امریکا له پوځیانو او ملکی کارکوونکو غوښتل شوی چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. په یاد اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان پوهنې وزارت اړوند کارکوونکي هم د ترهګرو په ګواښ کې شامل دي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل
د معارف په کارکوونکو باندې برید کول د جنګي قوانینو او بشري قوانینو برخلاف عمل دی. د جنګي ډلو نه زموږ توقع او غوښتنه همدا ده چې د جنګ په حالت کې د غیر نظامیانو مسمومیت او امنیت ته جدي توجه وکړي.
د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعال سایره شریف بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ځینې ورانکار ډلې نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان بهیر په بری سره پای ته ورسیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د خلکو امنیت وګواښي. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
تورستي ډلې چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مبارزه کوي زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټول توان سره هغوی پر وړاندې درېږي او د خپل خلکو نه دفاع کوي.
د یادونه ده چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د ګواښونو د دې اعلامې په سبا یعنی د شنبې په ورځ په سهار د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بل امنیتي مسأله دا ده چې د غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي چې په ښار کې د هدفي وژنو د دوام مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې سوي. حبیب الرحمن تاثیر جزئیات وړاندې کوي.
ټولنیز فعال ظهر الدین د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو په غزنی ښار کې ویشتلی او ټپي کړی و چې د پنجشنبې په ورځ یې په روغتون کې ساه ورکړه. په همدې ورځ وسلوالو د غزنی مرکز په مغولان سیمه کې درې تنه پولیس هم په یوه برید کې ووژل. په غزنی کې له تېرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي.
مدني فعالان، علما، قومي مخور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي. موږ غواړو چې نور د موږ دغه غږ په رئیس جمهور په مرکزي حکومت باندې ده، ځکه د غزنی له ادارې نه موږ مایوس یو. هیڅ توان نه لري د غزنی اداره سي د خلکو امنیت ونیسي. دا انصاف ته، دا امنیت ته، موږ دته امنیت ویلی سو نه سو ویلی.
خو په غزنی کې د امنیتي چارو پوهان وایي که دولت ته دغه ډول پیښو مخنیوی ونه کړي پر دولت په ټوله کې په محلي اداره به د خلکو بې باوري زیاته سي. د چارو پو قدرت الله وایي
بالاخره به د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ډیر سي. په دې نتیجه کې به حکومت شاید په غزنی کې سقوط وکړي او د خلکو بې باوري به لا پسې ډیره سي. حکومت څخه بیا هم دا هیله کوو چې دا هیله مو څو بار بار کړې ده، اما نتیجه یې نه ده ورکړي چې په غزنی کې دغسې پیښو مخنیوی وکړي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والي او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغې له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تېرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طبیعت په تذکره کې د میندو له نوملیکنې د عالمانو ملاتړ په هرات کې د طالبانو د ډلې د مخکینی غړي تر اعتراض وروسته ځینې عالمانو په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو ملاتړ کوي. تېر اونۍ پخواني طالب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر هغه په تذکرو کې د مور د نوم لیکل بیننګي بللې وه، خو اوس ځینې دیني عالمان دا یوه ستونزه نه ګڼي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
دا ورځې د افغانانو په تذکرو کې د مور نوم لیکلو موضوع د افغانستان د روحانیونو ترمنځ ګرم بحثونه رامنځته کړي. د ځینو دینی عالمانو له مخالفت سره سره یو شمیر دینی عالمانو ازادي راډیو سره مرکو کې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو هرکلی کړی. دوی د ولسمشر له لوري په تذکرو کې د مور نوم لیکل ښځو او په ځانګړي ډول میندو ته د درناوي نښې بولي. د دې کار ملاتړی دینی عالم وحیدالله مومند وایي خوښ دی چې خپلې تذکرې کې د مور نوم لیکي.
وحید الله مومند یم، والد مې نعمت الله دی او مور بي مې آمنه ده چې زه یې نهه میاشتې په خپله غېږه کې ساتلی یم. پر ما یې شفقت کړی دی، دوه کاله او څو میاشتې راته د خپل وجود نه د خپل خوړو نه تغذیه کړی، ما ته یې شیدې راکړي دي. زه په ویاړ افتخار حرمت او عزت سره د دې شرف لرم چې زه د خپلې مور په نوم د ځان سره ولرم او ماته څوک وایي چې د امنې زوی.
ښاغلی مومند وایي میندې حق لري چې په خپل هویت وپیژندل شي. کابل ښار کې د یو جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن هم یو له هغو دینی عالمانو دی چې وایي په تذکرو کې د مور نوم لیکل شرعي ممانعت نه لري، خو د ده په خبره لیکل یې جدي اړتیا نه ده.
په الکترونیکي تذکره کې د مور د نوم لیکنې د اسلامي شریعت له نظره کوم خاص ممانعت نه لري، اما ډیر ضروري هم نه دی، ځکه اصلا تذکره د شناخت او د معرفت لپاره.
مخکې له دې یو شمېر دینی علماو له دې ډلې د طالبانو د ډلې پخواني غړي او د افغانستان د ژغورنې د لارې شورا مشر سید اکبر هغه د تابعیت تذکرو کې د مور نوم لیکل له بېناموسۍ سره تشبیه کړی و، خو مولوی فروتن وایي ډېر شمېر علماو مجتهدینو او صحاباو د خپلو لورانو او مېرمنو نومونه اخیستي. په دې کار کې هیڅ شرعي ستونزه نشته. مولوی مومن هم د طالبانو د پخواني غړي نظر داسې رد کړی دی: ټوله نړۍ دې ماته په رسنیو کې د مور نوم اخیستو لامله بی غیرته خطاب وکړي، خو امینه می مور ده او زه پرې ویاړم. تیرونی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې ځینې مواد د تعدیل په مخه د یو فرمان پر بنسټ توشیح کړل، خو د ملي شورا یو شمیر غړي او حقوق پوهان وایي د داسې طرحو تصویب د شورا صلاحیت دی او د دوی د کار او غونډو پر مهال د تقنینی فرمان صادرول غیر قانوني کړنه ده.
د ډیوی نادر راپور مو ورید. په کندهار کې یوې مؤسسې شاوخوا 500 ښځو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته یې پر دې مؤسسې او نورو ادارو خرڅ کړي. صادق رښتینی له دغو ښځو سره خبرې کړي.
خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د یولس ماشومانو مور او د کور سرپرستی ورته غاړې ده. نظیفې ورسله هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسؤلیت واخیست چې سړی ناببره په یوه ترافیکي پیښه کې بندي سو.
یولس کوچنیان لرم، زما سره سرپرست کور زه خپله یم، خاوند مې بندي ده. نو زه دغه موسسه سره کوکري موسسه ده، دغه ما سره یو ټوکران راکوي، ماسکونه جوړوم، بیا په هغې سره تعمیل خونه او پیری چې ته داخ ورکوم هغې بیا دوی پوهېږي.
نظیفه هره ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسسې پلوري. هغه د هر ماسک په بدل کې 10 افغانۍ ترلاسه کوي.
یو ماسک په 10 افغانۍ جوړوم کې 2500 جوړوم، بیا دې ته درکوم چې بیا دې بدل کې ماته پیسې راکوي. زه خپل کوچنیان پکې اوس منو خپل په کور کې کار کوم.
څومره ښځې ساس سره په دې کار باندې مصروف دي؟
نو خو ما ته تقریبا نه معلومیږي، نو په دې خاطر کې یو مطمئن نه یم که څو دي. دا مکسونه کې جوړو منګه د او پی ډی موسې ته ورکو، دا بیا هغې اخلي. نو په ساحې ته وړي، ساحې ته مثلا وړي، که د ساحې ته وړي کې د ښار نه لري، په ښار کې هم توضیح کوي، ساحې ته هم ورکوي، نو خلکو توضیح کوي.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 25 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو به ماسکونه لیدلي یا به یې کاروئ یا به مو کار کړي. دغه درې دغه پټي ورکول کېږي، یعنې داسې چند رقم ورکول کېږي.
زلقایده او مهناز دوه نورې هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لدی لاری کولای شي د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دا پرټونو ورکو درې دنه دا پرټونو ورکو بری بیا او تو پر چیرکو بری ثابتو
څومره مسکونه ته خپل جوړ کړی دي؟
ما یو سل لس سنه جوړ کړی چې دلته چې موږ درس وای پر موږ دلته یزدا کړی دا نه راوښو موږ دا غوس خیس اس دغه وکړل استفاده وکړل بیا مالته کوټه جوړ کونو اوس مې یو سل لس سنه تسلیم کړی
موږ مسکونه د دې یزدا کړل او بیا غوړو چې پینې کې موږ مسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره د دې وطن د خدمت لپاره.
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسې ترتیب کړي. دغه موسسې ولایتي مسول احمد الله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 25 میرمنو ته د ماسک جوړولو روزنه او هر میرمنې ته یو د کالو ګنډلو ماشین یا څرخ د ماسک لپاره 23 متر ټوکر او نور اړوند وسایل ورکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
روختیا وزارت وایي په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د کووید 19 ناروغي روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل سو. دا چې ولی دیوان ادر برات وایي
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د اړه مونږ غیر دولتي مؤسسو ته دا مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شي. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت میکنیم.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي او یوازې د دغو روغتونونو د مدیریت چارې د تړون پر بنسټ غیر دولتي مؤسسو ته ورکول کیږي. د امر روغتیا وزارت مستیال ویان نور الله ترکی د دې پریکړې د وضاحت په مخه ازادي راډیو ته ویل په ولایتونو کې د غیر دولتي سازمانونو د کار خې پایلې د دې لامل شوي چې دا کار په پلازمینه کابل کې هم وشي. په هغو ولایتونو کې چې دا چارې غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی اوسیدونکو راضی دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا نن زمونږ یو شتمه ورځ ده چې دلته مریضم د تداوی لاندې دی. د خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلی وو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېره ښه رویه کوي ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په بلخ کې وجود لري چې کار یې ډېر ښه دی خلک ترې راضي دي. په دې خاطر چې دې مسؤلیت د دولت نه اخیستل شوی شخصي موسسو ته ورکړل شوی ده.
خو دلیل څه دی چې خلک د دولتي سازمانونو په پرتله له غیر دولتي سازمانونو خوښ دي؟ د کف غیر دولتي موسسې مسؤول اشرف الهام چې کابل کې د افغان جاپان روغتون مدیریت مسؤلیت لري ازادي راډیو ته وویل
دولت د ترکتی پروسه مشکل و مونږ کولای شو ان شاء الله په سادهګي په اسانۍ خمنج وګوده بلې چې مؤسسات خپل اوتورایز دي یعنی خپل اوتونوم دي خپل کوي شي په سادهګي کوم تجهیزات نیاز دي فزم په شفاخانو هغه منج وګي او هیڅ مشکل نه پیدا
نه لدی. وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت لونی وکړ سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت اومده ستونزې وي.
او سمیا بهرنۍ مسله څېړو. امریکا یو اربیا سوریې ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. تفصیل له اسمت سرونه.
وروسته له دې چې له روسي پوځیانو سره یو شمېر نښتو په سوریې کې کړکېچ زیات کړ د امریکا متحده ایالاتونه دې هیواد ته نور ځواکونه لیږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ نښتې چې دواړه د سوریې په یوه برخه کې ګزمې کوي سږ کال زیاتې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. ده ده روسیه نموانه خیست خو لده جلا ده امریکا ده یوه چارواکی پا بیان که چه لبنه ان بی سی نیوز خبور کرد. روسیه تا تردیش کار گوتنیول شوه و. امریکای چارواکی چه نومی نو یاد شوه ده اقدامات او ده توکونو استول روسیه تا زغر ده اشاره و بلله. چه ده کرکیچ نکولو پا پروسه پابند پاتشی. هم دار از روسیه او نور خواهو تا ده پیغام لری چه ده سوریه پا شمال ختیز که لغیر مسلکی نامسئونو او پاراونکو اقداماتو ځان وساتی. ان بی سی نیوز ده چارواکو پا قول وویل چه ده پوزیان او وسایت به هغه امنیتی سیمیته ده روسی ځواکونو ده داخل دو مخوونی سی چه ده امریکا ائتلافی او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو نښتې شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي.
څلور نیمې بجې سوې د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تمشې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز العمل پر وروستیو اختلافي مواردو نن یوې نتیجې ته ورسیږي. د پکتیکا د امنیت امیر محمد آصف توخی د ماین په چاودنه کې نن وژل سو. د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د شغلي توخی موټر هغه مهال پر ماین برابر سو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان و. په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځنګړو ځواکونو قمندان خانزاده هم ټپي سوی دی. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د کونړ سیند پر غاړه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو په جوړېدو سره 1300 هکتار ځمکه کرنیزه سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له ګټې به شاوخوا 15000 کسان برخمن سي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی خبرداری ورکړی له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی مشر قاسم سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني اونۍ په سر کې ویلی و واشنگتن به د ایران هرې هغې څه چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب ووایي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کرونا ویروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړي. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان سوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ادعا کړی چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کرونا ویروس اخته سوي دي او د امریکا متحده ایالات به سر له سبا په دې هیواد کې د ویچټ او ټیک ټاک اپلیکیشنونه بند کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت اعلان سپتمبر پر اتلا سم کړیو.
د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید دي او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر وی پانه لوستلې سي چادر سي دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي حقیقت څه دي او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطرغه مخ کې له خاطر پردیس نه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات درخشان باسکټبال لوبډله د 1999 کال لیک غوره لوبډله وټاکل شو. د هرات ولایت د ورزشي ادارې تخنیکی او مسلکي مدیر ضیاءالدین زیانن ازادي راډیو ته وویل د غسیلي چونی وړاندې په هرات ولایت کې پیل شوې وي تیر ورځ پای ته ورسېدلې. د خاغلی زیاب خبره په دې لیک کې لس لوبډله ګډون کړي و چې د درخشان کلب د تیر کال اتلولي په ساتلو سره د سږ کال اتلولي هم خپله کړه. نوموړی ویل لس لوبډله هغه شپږ ټیمونه چې لومړی ردیف کې و هغه هم خپلو کې تر سختو سیالیو وروسته د سمندر هرات استارو او هیروي خپل ترتیب سره د لومړي مرحله په اول دویم او دریم مقام کې راغله. په دې سیالیو کې د لیک څلور غوره لوبغاړي هم غوره شوه. په هلمند کې د سوکوهنې ولایت سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون روزون کې نثار احمد قاضیزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون په همکاري د څلويخت لوبغاړو ترمنځ د هلمند ولایت په مرکز کې تیر ورځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېده. د ښاغلي قاضیزاده په خبره دغه سیالي چې کمکیو ځوانانو او ډیر عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي هدف یې ولایتي لوبډلیو ته د غوړو لوبغاړو غوړه کول و. نوموړی دغه شان وی د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون هڅه کوي چې د غوړه شویو لوبغاړو لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سیالیو زمینه برابر کړي. او د هندستان هیواد د کورنی کرکټ تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 14 پړاو نن شنبه مازدیګر پیلېږي. د دې لیګ لومړنۍ لوبه د چنئی سپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلو ترمنځ نن شپږ نیمې بجې ده. سږکال د کورونا وایرس له امله آی پی ایل لوبه د متحده عرب امارات په دریو لویو ښارونو کې ترسره کیږي. د هندستان په آی پی ایل سیالیو کې سږکال هم درې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران لوبیږي. محمد نبی ساحل او راشد خان ارمان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره او مجیب بیا د کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره یو ځای دي. دا درې وړ افغان لوبغاړي متحده عرب امارات ته رسیدل او د نړۍ د ستر سوداګریز لیګ ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر معلم او تاسې حقیقت څه دی خبرونه اوري. ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا